Je suis. سبا په افغانستان کې د ولسمشری انتخابات تر سره کیږي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو د تر سره کیدو لپاره چمتووالی بشپړ کړي او ولسوالیو او مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو موادو لیږد به نن پای ته ورسیږي. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو د ادارې سرپرست پرون د کانګرس د استازو د مجلس یوې ډلې ته چې اکثره ډیموکراټان او له قهره ډک ول د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي دغه ټلیفوني مکالمې په اړه معلومات ورکړل چې په امریکا کې سیاسي کړکېچ راپورته کړي. دوستانو بیا هم ستړي مشي په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورټونه هم لرو. زیاتره ریپورټونه مو په افغانستان کې د سبا د ورځې د انتخاباتو په چمتووالي راڅرخي، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې سبا د ولسمشری ټاکنې کیږي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر ویلي د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو د پروګرام په اړه د ولسمشر غنی وروستیو څرګندونو چې له ازادي راډیو سره یې په مرکه کې کړي مایوسه کړی دی. او د امریکا متحده ایالات وایي چې د پاتریوټ مزایلو یوه بهتری څلور رادار سیستمونه او د دې وسایلو 200 مامورین به سعودي عربستان ته واستوي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د سبا د ورځې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ کړي. د کمیسیون چارواکو ویلي چې ولسوالیو او مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د استولو بهیر بشپړ شوی دی. پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه بیا اندېښنه لري چې نامنی په کمیسیون کې تخنیکي ستونزې او د بهرنیو څارونکو کمرنګه حضور د دوی لپاره لا هم جدي اندېښنې دي. د دې بنسټونو چارواکو د ټاکنیزو کمیسیونونو حکومت او امنیتي ځواکونو څخه وخت چې د ټاکنو په ورځ بې پرې پاتې شي. ټاکل شوې ده چې سبا په افغانستان کې خلک د خپل راتلونکي ولسمشر د انتخاب لپاره رای ورکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس ویلي د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو د پروګرام په اړه د ولسمشر غنی وروستیو څرګندونو چې له ازادي راډیو سره یې په مرکه کې کړي مایوسه کړي. جان باس پرون پر ټویټر لیکلی چې د ولسمشر غنی پر دې کار چې د یو ایس ایډ فوق العاده ښه کار او په ټول افغانستان کې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره د دې ادارې هڅې له پامه غورځولي مایوسه کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې وویل چې د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره بې کفایته ده او د دې ادارې له لارې افغانانو ته د مرستو له یو ډالر یوازې لس سنټه رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د دې خبرو په وړاندې په عکس العمل کې د هغه پروګرامونو په اړه معلومات خپاره کړي چې د یو ایس ایډ په ملاتړ ترسره شوي دي. اخوا د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې کړي. دا خبر پرون ولسمشر محمد اشرف غنی پر ټویټر خپور کړ او لیکلي دي چې د انتخاباتو پر امنیت او پټاکنو کې د خلکو د پراخ مشارکت په اړه ورسره غږېدلی دی. اشرف غنی پر خپل ټویټر لیکلي چې د امریکا له مرستې مننه کړې او د افغانستان د ثبات لپاره د امریکا مرسته او مشارکت مهم بللې. په غزنی کې 15 وسلوال طالبان د نړیوالو هوایي ځواکونو په حمله کې وشل شوې. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري پرون د ازادي راډیو ته وویل چې حمله د غزنی خار په څنډه کې د سپندی او کرباغ پر لار شوې.
تیر ورځ ماسپښین شاوخوا دوه نیمې بجې 15 وسلوال طالبان چې په یو کورونا موټر کې سکاره وو او د مرکز غزنی اړوند سپندی له سیمې څخه د کرباغي سیمې ته په لار وو. کله چې له ستوګنې ساحو څخه ووتلي کرباغي سیمې ته نږدې د اطلاف هوایي ځواکونو لخوا پر شوې چې په ترڅ کې پنځه تر وسلوال وژل شوي دي. د هغوی پنځه میله وسلې بېلابېل ډول وسلې او موټر له منځه تللی دی. له نیکه مرغه چې په دغه برید کې ملکي کسانو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
وسلوالو طالبانو په مشخصه توګه د نوري د څرګندونو په اړه تفسیر نه ده کړی. د غزني په ډېرو ولسوالیو کې وسلوال طالبان پراخ حضور لري. د بی پولی خبریالانو نړیوال ادارې په افغانستان کې د ژورنالیستانو امنیت ته د زیاتې پاملرنې غږ کړی. د ادارې له پاریسا په یو بیان کې ویلي چې خبریالان او رسنۍ د آزادو او ډیموکراټیکو انتخاباتو تضمینوونکي دي. د بی پولی خبریالانو د نړیوالې ادارې د افغانستان د برخې مسؤول رضا موینی د ولسمشرۍ له ټولو کاندیدانو غوښتنه کړې چې د آزادو رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته خپل کلک تعهد وساتي. د دې ادارې په حواله په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 15 تنه خبریالان وشل شوي دي. او اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالات وایي چې د پاتریوټ مسایلو یوه بیټرۍ، څلور رادار سیستمونه او د دې وسایلو 200 مامورین به سعودي عربستان ته واستوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پرون وویل چې دا به د سعودي عربستان د هوایي دفاعي سیستم او د ملکي تاسیساتو د پوځي دفاعي سیستم پیاوړی کړي. د امریکا پوځ ویلي چې نور پوځي تجهیزات هم تیاروي څو د اړتیا په وخت کې په بیړني ډول سعودي عربستان ته واستول شي. د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو برید وشو. د امریکا متحده ایالاتو، سعودي عربستان او یو شمېر لویدیځو هیوادونو پر ایران د حملې تور پورې کړی، خو ایران دا تورونه رد کړي او په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونو چې ایران ملاتړ کوي د دې بریدونو مسؤلیت منلی. له دې سره په خلیج کې کړکیچ نور هم سیوا شوی دی. اخوا د ایران حکومت د یورانیمو د غنی کول لپاره د ډیرو پرمختللو سنټرفیوژونو کارول پیل کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ویلي چې د ایران دا کار په 2015 میلادي کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د شوي اټومي موافقې له موادو سرغړونه ده. لویدیځو رسنیو پرون خبر ورکړ چې په ویانا کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې خپلو غړو هیوادونو ته په یو رپورټ کې ویلي چې د ایران سنټرفیوژونو د غنی شوو یورانیمو په مصرف پیل کړی یا لږ تر لږه ورته تیار شوي. د دې ترڅنګ د اټومي انرژي د څارنې نړیوالې ادارې تایید کړی چې ایران د ډیرو پرمختللو سنټرفیوژونو د نصبولو تیاری نیولی چې په زیات سهولت یورانیم تصفیه کولی شي. ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه. د موافقې پر بنسټ د ایران حکومت باید خپل اټومي فعالیتونه د بندیزونو د کمیدو په بدل کې محدود کړي وای. ایران ته اجازه ورکړل شوې چې یوازې د ټیټې کچې په سنټرفیوژونو یورانیم تصفیه کړي، خو وروسته له هغې چې تېر کال امریکا له دې تړون ووتله او پر ایران یې بندیزونه زیات کړل، ایران د دې تړون په وړاندې خپل یو شمېر تعهدونه پرېښي دي. او د فرانسې پخوانی ولسمشر ژاک شیراک پرون مړ شو. ژاک شیراک د فرانسې لومړنی ولسمشر و چې د یهودانو په قتل عام یا هولوکاست کې د خپل هیواد رول ومانه. هغه په 2003 میلادي کال کې عراق ته د امریکایي پوځیانو له تګ سره هم مخالفت کړی و. د ژاک شیراک کورنۍ پرون ویل چې هغه مړ شوی، خو د مړینې د علت په اړه څه نه دي ویلي. شیراک د مرګ په وخت کې 80 کلن و. هغه له 1995 تر 2008 میلادي کال پورې د فرانسې د دولت رئیس و. شیراک د جمهور ریاست د یوې دورې موده له 5 کلونو ته راکمه کړه. په فرانسې کې د پوځي خدمت اجبار لغوه کړ او د اروپایي ټولنې پولي واحد ایرو یې ومانه. په فرانسه کې د شیراک پر مړینه ملي ماتم اعلان شوی.
خبرونه ملازادي راډیوونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو.
په افغانستان کې سبا د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې ولسوالیو او مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د استولو بهیر بشپړ شوی او نن به په دې اړه بشپړه ډاډ ترلاسه کړي.
نن به د جمعې په ورځ د رای ورکونو ټولو مراکزو ته د حساسو توکو د لیږد او د هغې د رسېدو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون زاد ډاډمن کوي، او له هغې وروسته به د افغانستان ټولو خلکو ته د ټاکنو د تابعیاو په اړه باندې پوره ډاډ او اطمینان ورکوي.
په دې موضوع په ریپورټ سربیره د ټاکنو د څار د یو شمېر بنسټونو هغه اندېښنې هم درسره شریکوو چې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره په نامنیو په کمیسیون کې په ځینو تخنیکي ستونزو او د بهرنیو څارونکو په کمرنګه حضور اندېښمن دي. په کابل کې له پرون مازدیګر راهیسې د لویو نقلیه وسایطو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی. دا پریکړه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت لپاره شوې. پر دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. دا چې د انتخاباتو په ورځ د درغلیو شکایت څنګه ثبتولی شي په دې اړه یو معلوماتي ریپورټ دراوړو. که وخت و نور ریپورټونه هم د افغانستان په اړه لرو. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو د ادارې سرپرست پرون د کانګرس د استازو د مجلس یوې ډلې ته د اوکراین د ولسمشر او د امریکا د ولسمشر ترمنځ د هغه ټلیفوني مکالمې په اړه معلومات ورکړي چې په امریکا کې سیاسي کړکېچ راپورته کړی دی. کور کلی اونیس پروګرام او نیمه نړۍ هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. په افغانستان کې سبا د جمهوري ریاست ټاکنې ترسره کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسون پرون ازادي راډیو ته ویل چې د انتخاباتو ترسره کولو ته تیار دي. د کمیسون چارواکو ویل چې ولسوالیو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د لیږدولو بهیر بشپړ شوی. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د نظام تر سقوط وروسته دا څلورم وار دی چې د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. فرشته جلال زی په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون سرپرست ویان زبیح الله سعادت پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د ملي پلان له مخې تر چهارشنبه پورې 209 ولسوالیو ته انتخاباتي مواد لیږدول شوي ول.
په اساس او غیر اساس توکو د لیږد بهیر هم د انتقالاتو د ملي پلان پر اساس ګام پر ګام پر مخ دی. یعنی د تیرې چهارشنبه تر ورځې پورې 209 ولسوالیو ته د مونږه اساس او غیر اساس مواد رسیدلي وو. همدا ډول د پنجشنبه په ورځ هم 114 ولسوالیو ته د اساس او توکو لیږ د انتقالاتو د ملي پلان جز و چې نن به د جمعې په ورځ د رای ورکون ټولو مراکزو ته د اساسو توکو د لیست او د هغې د رسیدو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون زاد ډاډمن کوي، او له هغې وروسته به د افغانستان ټولو خلکو ته د ټاکنو د تابعیاو په اړه باندې پوره ډاډ او اطمینان ورکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټاکنو په ورځ به د 4902 ټاکنیزو مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې 3000 زیات پولیس او عسکر د انتخاباتو د امنیت لپاره په دنده ګمارل شوي دي. د افغانستان د حکومت د پریکړې پر اساس دا ور په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشینونه د رای ورکونکو بایومیټریک معلومات ثبتوي. د ټاکنو د شفافیت لپاره به د رای ورکونکو د ګوتې نشان، د سترګو عکس او د مخ عکس اخیستل کیږي. د ښځو لپاره د رای ورکولو جلا مرکزونه جوړ شوي او د ښځو په مرکزونو کې به یوازې ښځې کار کوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون سرپرست ویان زبیح الله سعادت ویل چې په ډېرو ولایتونو کې د انتخاباتي مامورینو د استخدام بهیر بشپړ کړی دی. سعادت په یو شمېر سیمو کې د ستونزو یادونه وکړه.
د ټاکنو خپلواک کمیسون رهبرۍ وروستۍ کې پریکړه وکړه په هغو سیمو کې چې هلته ښځینه وي اجازه دې نه لري چې په دا پروسه کې همکاري وکړي یا کار وکړي. د هغوی سره به یو محرم هم جذبیږي، هغوی ته به امتیاز ورکول کیږي تر څو زمونږ دغه ملي پروسه له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نشي.
زبیح الله سعادت وویل چې څومره موقت کارکوونکي په کار ګمارل دي. په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د ولسي جرګې په ټاکنو کې یو ستونزه دا وه چې په ځینو ټاکنیزو مرکزونو کې کارکوونکي نه ول. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې تر 1,00,000 زیات کورنۍ او بهرني څارونکي به د شنبه پورې د انتخاباتي بهیر څارنه کوي. په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو سرشمیرنه نه ده سوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابرو نمونه ثبت کړي دي، په دې کې 3,304,000 ښځې دي. جمهوری ریاست لپاره هیڅ شزانه د کاندید څه وي. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو د کمپاین وخت رسمن پای ته رسیدلی دی. د انتخاباتو د قانون پر اساس هیڅ کاندید نسی کولای چې د خاموشي په موده کې د ځان لپاره کمپاین وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ویلي چې پر سرغړوونکو به له 5,000 تر 1,00,000 افغانیو جریمه ولګول شي. د ټاکنو لپاره یو اساسي ستونزه د امنیت خرابوالی دی. امنیتي ځواکونه ویلي چې شدید تدابیر نیولي دي. د ټاکنو د امنیت لپاره د تورخم لارې بند شوې ده. په ننګرهار کې چارواکو پرون ویل چې پر تورخم به یوازې ناروغ وګړو ته د تیرېدو اجازه ورکوي. د تورخم لار به تر انتخاباتو وروسته بیرته پرانیستل شي.
اخوا پر ټاکنو یو شمیر څارونکو بنسټونه وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره نامنی په کمیسون کې ځینې تخنیکی ستونزې او د بهرنیو څارونکو کمرنګ حضور له هم جدي اندېښنې دي. د سبا د ورځې د انتخاباتو پر دې اړخ د خطر پر دې رپورټ اورو.
د
په داسې حال کې چې راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو ته یوازې یوه ورځ پاتې خو لا هم د دې پروسې پر وړاندې جدي اندېښنې موجودې دي. د افغانستان د ازادو عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید په کابل کې د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل، د ټاکنو ښه ترسره کېدو لپاره نړیواله ټولنه باید له کمیسیون سره لازمه همکاري وکړي.
دوی د ټاکنو څخه خپل سیاسي ملاتړ ته باید دوام ورکړي. پس له دې د ټاکنو تخنیکي بهیر یو بحث ده، اما سیاسي موضوع بیا بل بحث ده. که چېرته دلته نړیواله ټولنه ونډه فقط سبب په توګه باندې وي، نو زموږ ویره دا ده چې خوانه خاصه سیاسي بحث د ټاکنو بیا هم په یو ناورین یا په جنجال باندې بدل نه شي.
ښاغلی رشید په کمیسیون کې تخنیکي ستونزې او د بایومټریک په اړه خلکو ته عامه پوهاوی نشتون د دې پروسې په سمه توګه ترسره کول تر پوښتنې لاندې راوستي. په ورته وخت کې د ټاکنو چارو بل څارونکی بنسټ ټیفا یا د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ چارواکي وایي، په داسې حال کې چې ټیفا په ټول هیواد کې 5,300 څارونکي ګمارلي دي، خو د نړیوالو څارونکو کمرنګه حضور د اندېښنې وړ دی. د دې بنسټ مشر محمد نیوم ایوب زاده:
نړیوالو څارونکو نشتون په کمیسیونونو کې زموږ لپاره جدي د اندېښنې وړ خبره ده. د دې لپاره چې د بهرنیو څارونکو په نشتون کې د درغلیو لپاره زمینه برابرېږي او موږ دې موضوع جدي اندېښمن کړي.
هممهاله له دې سره د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ایتوا هم په کابل کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې ورته اندېښنې له رسنیو سره شریکې کړې. خو دې ټولو اندېښنو ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ځواب کې وایي، د ټاکنو د شفافیت، امنیت او ښه ترسره کېدو لپاره ټولې اړوندې ادارې سره همغږي شوي. د دې کمیسیون له وایندویانو میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل:
در بخش بایومتریک ما با حمایت های گروپ های تخنیکی بین‌المللی
د بایومتریک دستگاه و ستونزه مو د نړیوالو ډونرانو په مرسته حل کړي. تر دا مهاله موږ 1,015,000 کورنۍ او بهرني څارونکو ته د څارنې اعتبارنامې ورکړي، خو جدي اندېښنه مو د امنیت په برخه کې د ټاکنو په ورځ ده. امنیتي ځواکونو په ځانګړې توګه کورنیو چارو وزارت موږ ته په دې برخه کې اطمینان راکړی.
پر ټاکنو د څار بنسټونه په داسې حال کې خپلې اندېښنې د رسنیو له لارې له خلکو سره شریکوي چې د راتلونکې اونۍ د میزان په 6 دوشنبې په ورځ په ټول افغانستان کې د ولسمشری ټاکنې ترسره کیږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
یو ورځ تر انتخاباتو، د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه له ازادي راډیو.
په کابل کې له پرون مازیګر رئیسې د لویو نقلي وسایطو پر تګ راتګ بندیز لګول شوې ده. پریکړه د ولسمشری د انتخاباتو د امنیت لپاره شوې چې ټاکل شوې ده سبا یا د شنبې په ورځ ترسره شي. همدارس د تورخم له لارې پاکستان ته د باروړونکو او لویو موټرو تګ راتګ هم منع شوی دی. عصمت سروانی په اړه تفصیل لري.
افغان چارواکو د ولسمشری د انتخاباتو د امنیت لپاره د پنجشنبې له ورځې په پلازمینه کابل کې د لویو نقلیه وسایطو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. وسلوالو طالبانو ویلي چې د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره به له خپل ټول وسه کار واخلي. دا ډله عموما له ټرکونو او نورو لویو موټرونو څخه په انتحاري بریدونو کې کار اخلي. د سپتمبر په 15 په کابل کې د یوه ټرک په بمي برید کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه د ښار په بیلابیلو چوکونو کې ځای پر ځای شوي او لویو نقلیه وسایطو ته اجازه نه ورکوي چې په ښار کې تګ راتګ وکړي. له دې سره په یو وخت افغان چارواکو د تورخم بندر له لارې پاکستان ته د باري او نورو موټرونو تګ راتګ د ولسمشری تر انتخاباتو پورې منع اعلان کړی دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې پاکستان هم چې اکثره طالبان ورڅخه افغانستان ته اوړي، د پنجشنبې په ورځ وویل چې له افغانستان سره د خپلو پولو په اوږدو کې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو په خاطر امنیتي تدابیر زیاتوي. د کابل ښار په شاوخوا دروازو کې امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې ښار ته د پنجشنبې د مازیګر له 15 بجو وروسته باري موټر پرې نشتي. همداراز امر شوی چې په ښار کې پیک اپ او نورو لویو موټرو ته د انتخاباتو تر پایه پورې د تګ راتګ اجازه ورنکړل شي. د 2018 میلادي کال په می میاشت کې په کابل کې د جرمني سفارت ته نږدې د ټرک په بمي حمله کې تر 150 زیات کسان ووژل شول او سلګونه نور ژوبل شول. تر دې مخکې د کابل په شاه شهید مینه کې د تراکتور په بمي چاودنه کې هم په سلګونه تنه مړه او ژوبل شوي وو.
ستاسو رایا ستاسو حق.
اخوان دی او رونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمونږ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
د تلید شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
اوس پر شو دی ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. عصمت څاروان ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ رسپنې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د جورج ډبلیو بوش د حکومت د دورې د ملي امنیت د سلاکار سټیفن هډلی په قلم لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سر لیکي د افغانستان د سولې خبرې ناکامېدو ته مپرېږدي لولو، د امریکا او طالبانو خبرو چې د امریکا له لوري خاص استازي زلمی خلیلزاد پر مخ وړلې تر یوه حده پرمختګ وکړ. که څه هم د دغو خبرو مسوده افشا نه شوه، خو ویل کېږي چې داسې شرایط یې پر اساس ومنل شول چې امریکایي پوځیان به د طالبانو له لوري د دې تضمین په بدل کې له افغانستانه ووځي چې د دغه هیواد خاوره به د امریکا او نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کېږي او طالبان به د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره خبرې کوي. شاغله هډلی وای که دا سیوینو دا د سولې لپاره ښه پایل دی. د زیاتوی امریکا د سولې په خبرو کې له اوسنی ولاړ حالت څخه د وتلو لپاره درې انتخاب لري. لومړی په یو اړخیز ډول د قواو استل، له کوم سیاسي جوړجاړي پرته له افغانستانه د ځواکونو استل به شایي په دې هیواد کې د لا خونړۍ کورنۍ جګړې سبب شي، د افغانستان حکومت به کمزوری کړي او د تروریستانو پناه ځایونه به نور هم ډیر شي. دوهم انتخاب دا دی اوسنی حالت په همدومره ځواکونو یا لږ څه کمو ځواکونو وساتل شي. دا کار به شایي ښارونه او مهمې لارې وساتي، خو دا احتمال لږ لري چې طالبان پرې مات کړل شي. دریم انتخاب دا دی چې خبرو ته حاضر شو، دا په افغانستان کې د تروریستانو د محوه کولو په خاطر د امریکا د هدف لپاره تر ټولو ښه لار ده، ځکه چې له دې لارې سوله ترلاسه کېدای شي. د امریکا په ملاتړ د افغانانو ترمنځ خبرې هم په افغانستان کې د تشدد د کمولو، حقونو، آزادیو او ټولنیز پرمختګ او په ځانګړي ډول په تیرو 30 کلونو کې د ښځو د راتلونکي نسل لپاره د بریاو د ساتلو په خاطر تر ټولو ښه لار ده. نیویار تایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان په بدخشان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو وروستیو پرمختګونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې افغان ځواکونو په ډیرو قربانیو د بدخشان درې ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړې دي. ورځپاڼه د افغانستان په دې لري پرته سیمه کې چې د تاجکستان، چین او پاکستان ترمنځ پرته ده او په ژمي یې د افغانستان له نورو سیمو سره ارتباط پرې کېږي، د جګړې ماهیت د افغانستان له نورو سیمو سره متفاوت بللی او د افغان چارواکو په قول لیکلي دي چې په دې سیمه کې القاعده، طالبان او داعش په ګډه د افغان دولتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. دوی دغه راز ویلي چې په سلګونه بهرني جګړه مار له پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه د بدخشان په جګړه کې شکیل دي. نیویارک ټایمز د بدخشان د ستراتیژیک موقعیت ترڅنګ په دې ولایت کې د طبیعي زیرمو یا کانونو موجودیت د دې سبب بولي چې جګړه مار د سیمې ته ور وکاژل شي.
د تلش په جمد ولسواکي پلور بلګام د دې انتخاباتو له بهیره مو ازادي راډیو د افغانستان له ګوټ ګوټه خبروي.
د افغانستان د ولسمشري انتخابات سبا تر سره کیږي. دا انتخاباتو د څار د یو شمیر بنسټونو او همدارنګه د افغانستان د عامو خلکو سره پر امنیتی اندیښنو سربیره په انتخاباتو کې د درغلیو امکان هم یو اندیښنه ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له همدې لپاره دی چې د انتخاباتي درغلیو شکایت ورته ورسیږي څو یې هغه وڅېړي. خو څنګه کولای شو چې د انتخاباتي درغلیو شکایت ثبت کړو؟ اسمت ساروان په دې اړه یو معلوماتي رپورت لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وای له خلکو هیله لري چې د انتخاباتو په لړ کې د درغلیو او تخطیو په اړه خپل معلومات ورسره شریک کړي. د چارو نظرخواند نصرت الله زرین ستانکزی وای خلک باید د انتخاباتو په لړ کې خپل شکایتونه مستند کړي. دی وای شرط دانه دی چې څوک دې زور ولري او د زور له لارې دې د درغلۍ مخه ونیسي.
که چېرته مثلا څوک شاهد و چې په کوم محل کې یا په کوم مرکز کې چې درغلۍ ترسره کېږي، په لومړي سر کې د هماغه محل یا د هماغه مرکز د مسؤول سره خبر وکړي چې پلانکي محل یا پلانکي مرکز په دغه شکل سره دلته درغلۍ روانه ده، تر څو هغه د پخپله باندې د مورد یا احرام وکړي او د دې درغلۍ مخنیوی وکړي. که چېرې خامخا د دې مخنیوی بیا نه کېږي، مثلا هغه تخطي یا تخلف یا درغلۍ جریان ومومي، نو د دې لپاره قانوني لاره چې بیا په نظر کې نیول شوې ده هغه د شکایت درجول دي. نو دوی په هر محل کې په هر مرکز کې د شکایتونو مشخصې فورمې دي، کوایتي چې د یوې فورمې د ډکولو په اساس باندې شکایت دوی خپله مستند کړي او هماغه د دوی شکایت وروسته د دې لامل وګرځي چې د هماغه محل یا د هماغه مرکز رایه قرنطین شي، بیا له سره وڅېړل شي تر څو وکتل شي آیا رښتیا په دې چې دغسې درغلي شوي دي چې په نتایجو باندې محاسبه ده که نه ده سری، او که چېرته خامخا دوی ته بیا د شکایت فورمه هم په لاس کې نه ورکول کېږي. کوی شي په اسلام نن سبا د هر سړي په جېب کې یو موبایل ده، کوی شي د عکس په اخیستلو سره، کوی شي د یو ویډیو په ثبتولو سره، کوی شي د یو غږ په ثبتولو سره هغه د خطي تخلف هم مستند کړي او هغه یې هله د عقل د شکایت د کمیسیون غړو ته ورسوي.
د انتخاباتو په شفافیت کې چې د انتخاباتو پایلو ته مشروعیت ورکوي، د انتخاباتي څارونکو ترڅنګ خلک لا اخیستمنه برخه اخیستی شي.
دوستانو زمکاګلا ازادي راډیو ناوري او سم په غزنی کې چې د افغانستان یو لنام نه ولایتونو د انتخاباتو لپاره د امنیتی تدابیرو پاړه ورو ل غزنی څخه حبیب الرحمن تاثیر ریپورت راکړي.
د غزنی محلي او نظامی چارواکي وايي په دغه ولایت کې د ټاکنو ورځې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. د پنځشنبې په ورځ د غزنی والی امنیه قمندان د ملي امنیت رئیس او ځینو نورو نظامی چارواکو د غزنی ولایت په مقام کې په ګډه خبري غونډه کې وویل د رای ورکولو پر وخت په ګډه افغان ځواکونه د وسلوالو د هر ډول ستونزې جوړولو مخنیوی کوي. والی واحد الله کلمزی وویل په غزنی کې د ټاکنو لپاره ټول امنیتي او تخنیکی تدابیر نیول سوي دي. هغه زیاته کړه د دې ترڅنګ منتظره قطعات په ولایت او ولسوالیو کې ایجاد سوي دي، د اړتیا په وخت کې به د ستونزې ځای ته رسیدګي کوي.
د ټاکنو د خطر سره ویو د ډاډمن امنیت د نیولو په خاطر باندې دقیق او منظم امنیتي پلان جوړ کړی دی چې انشاءالله په ټولو مراکزو کې به پولیس، ملي اردو، ملي امنیت د پلان سره سم په دریو کمربندو کې ځای په ځای وي او انشاءالله دښمن ته به د دې فرصت ورنه کړل شي چې دوی د امنیتي ستونزې رامنځته کړه یا د ټاکنو پروسه چې یوه ملي پروسه ده اخلال کړه.
والی زیاته کړه اتو ولسوالیو ته د پنځشنبې په ورځ خاص مواد رسیدلی دي او پاته نورو ته به د مځکې له لارې لاړ سي. دا په داسې حال کې ده چې د ولایت په پنځو ولسوالیو کې د امنیتي ګواښونو له امله هیڅ ټاکنې نه کیږي. د غزنی امنیه قمندان سمونمل محمد خالد وردګ وویل د ټاکنو تر مرکزونو درې کمربندونه راګرځېدلي او خلک به په ډاډه زړه رایې واچوي. خالد وردګ زیاته کړه د غزنی ټول ځواکونه به د یوې امنیتي شورا له لوري رهبري کیږي.
همداسې منتظرې جوړې کړې مشترکې د اردو، پولیسو، د امنیت، چې په هر ځای کې چې کوم سایټ باندې یا په کوم ځای کې چې مشکل پیدا کېږي موږ به آنن دغه درې کتات مشترک حرکت کوي او آنن به ځای ته ځان رسوي. او بل موږ خپله د رهبري په سطحه چې ولس ته پرست کې زه خپله او رئیس د امنیت او قمندان د لیوا په خپله همانګي کې به موجود وو د ټول مکمل د کتات او په ولسوالیو کې به همداسې قمندان د کنډک او قمندان د امنیې او مدیر د امنیت به همالته منتظرې لري.
که د غزنی دولتي او نظامی چارواکي د امنیت ته تامین ډاډ ورکوي، خو د دغه ولایت اوسیدونکي د رایې ورکولو پر وخت له امنیتي ګواښونو ویره لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ورستیو کې د هغه ټلیفوني مکالمې په اړه په امریکا کې سیاسي کړکیچ راپورته شوی چې څه موده مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره کړی. په دې مکالمه کې ولسمشر ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر ټینګار کړی دی چې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن د زوی د فعالیتونو په اړه تحقیق وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو سرپرست د سپتمبر په شپږویشتمه د کانګرس د استازو مجلس یوې ډلې ته چې اکثره یې ډیموکراټان او لوقوسیې ډک ول، د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي د ټلیفوني مکالمې په اړه معلومات ورکړل او د هغوی پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. تفصیل یې د فرشتې جلال زی څخه اورو.
د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د استخبارات د کمیټې مشر ادم شیف چې د کالیفورنیا ایالت ډیموکرات دی پر نوویل چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کوم عمل چې په یوه تازه خبر شوي شکایت لیک کې یادونه شوي د تنظیم شوي جنایت کلاسیکه نمونه ده.
ادم شیف وویل موږ ته د دې چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر بیا د خدمت لوري ته خیانت کړی شواهد د جزئیاتو سره وړاندې شول. د امریکا د متحدو ایالاتو او د اوکراین د ولسمشر د یوې ټلیفوني مکالمې متن وسپارل شو چې په هغه کې زموږ ولسمشر د خپلې سیاسي ګټې لپاره زموږ ملي امنیت او زموږ اساسي قانون دواړه تر پښو لاندې کړي دي. ادم شیف پرون د استخباراتو د کمیټې غونډه د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د سرپرست جوزف مګوایر په حضور کې پیل کړه او دا خبرې د غونډې په پیل کې وکړې. جوزف مګوایر د کانګرس د کمیټې ته وویل چې د شکایت خپرونکي مناسب کار وکړ چې رامخکې سو او په دې ډول یې خپل هیواد او د ولسمشرۍ لوري ته د جمهور رئیس په پرتله خپل زیات تعهد څرګند کړ. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د ډیموکراتانو پلاس کې دی. ډیموکراتانو هڅه پیل کړې چې له خپر شوي شکایت د ولسمشر ټرمپ د استیزا لپاره کار واخلي. د غونډې تر پای لنډه شیبه مخکې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په اړه د خپر شوي شکایت لیک لنډه کاپي چې حساس معلومات ورڅخه ایستل شوي و د خلکو د مطالعې لپاره خپور شو. په شکایت لیک کې دا شوی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له اوکراین مرسته غوښتې وه چې تر روان کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې مداخله وکړي. د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات په 2020 میلادي کال کې کیږي. دیموکراتان استدلال کوي چې ټرمپ د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر ولادمیر زیلنسکی فشار اچولی چې د جو بایدن د زوی په اړه تحقیق وکړي چې په انتخاباتو کې خپله تله درنه کړي. جو بایدن د دیموکراتانو له لوري د 2020 میلادي کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ کلک رقیب کېدلی شي، خو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په هر ډول ناسم فعالیت کې لاس لرل رد کړی دی. ډونالډ ټرمپ پر ټولنیزو رسنیو د شکایت لیک له ردولو سره په یو وخت کې لیکلي، آیا د استیزا زمینه شته؟ قطعا نشته. ډونالډ ټرمپ لیکلي، دیموکراتان هڅه کوي چې جمهور غوښتونکی ګوند برباد کړي. هغه پر جمهور غوښتونکو ژغ کړی چې سره متحد سي او مبارزه وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادمیر زیلنسکی د جمعې په ورځ په نیویارک کې خبریالان ته وویل چې اوکراین یو خپلواک هیواد دی او خپلواکه څارنوالي لري. زیلنسکی ویلي چې له ټرمپ سره یې ټلیفوني خبرې عادي وي او د هیڅ ډول فشار احساس نه دی کړی.
وسمیوار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس ویلي د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو د پروګرام په اړه د ولسمشر غنی هغه وروستیو څرګندونو چې له ازادي راډیو سره یې په مرکه کې کړي مایوسه کړ. په دې مرکه کې چې د پنځشنبې په ورځ خبره شوه د ازادي راډیو سره ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د امریکا د نړیوالې پراختیا مرستو اداره بې کفایته ده او د ادارې له لارې افغانانو ته د مرستې له یو ډالر یوازې لس سنټه رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د خبرو په وړاندې پاک سلامل کې دا پروګرامونه په اړه معلومات خپاره کړي چې د یو سایت په ملاتړ تر سره شوی. او خدای امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی پر ټوئیټر لیکلي دي چې د انتخاباتو پر امنیت او پټاکنو کې د خلکو په پراخ مشارکت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره کېدلې. په غزنی کې چارواکي وایي چې 15 وسلوال طالبان د نړیوالو هوایي ځواکونو په یو حمله کې وشل شوې دي. دا بي پولي خبري اعلانو نړیوالې ادارې په افغانستان کې د ژورنالیستانو امنیت ته د لا زیاتې پاملرنې غږ کړی دی. د ادارې له پاریس په یو بیان کې ویلي چې خبري اعلان او رسنۍ د آزاد او ډیموکراټیکو انتخاباتو تضمینونکي دي. د امریکا متحده ایالات وایي چې د پاتریوت مسایلو یو بطری څلور رادار سیستم او د دې وسایلو 200 مامورین به سعودي عربستان ته واستوي. او د ایران حکومت د ایراني مد غنی کول لپاره د ډیرو پرمختللو سنټرفیوژونو کارول پیل کړی دی. دوستانو خبرونه ملازاده راډیوونه واوریدل. دا د مهمو خبرونو سرټکی وکواړی چې په تفصیل سره یو ګورئ نو کولای شي چې هر وخت او هر کلاس موږ او ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. همدارنګه که فیسبوک کاروئ په فیسبوک کې زموږ پاڼه موندلی شئ facebook.com/azadiradio. هلته هم زموږ خبرونه او رپورټونه خپرېږي. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. نیزو پروګرامونو ته راځو. نیمه نړۍ خبریږي. ورپسې کور کلی له یاده مباسئ.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د حقوق خزو د زړه خبرې له تاسې سره شریکو چې وایي له خدمات، زحمات او اخلاص سره سره د خپل اولادونو لخوا نه پاملرنه او تاوتریخوالی ګوري. ولې ډېر اولادونه د خپل والدینو په ځانګړې توګه د میندو حقوق نادیده نیسي او د هغوی د اړتیاو په پوره کولو کې پاملرنه نه کوي؟ آیا میندې کولی شي چې د خپل قانوني او شرعي حقوقو د لاسته راوړلو لپاره حقوقي ادارو ته ورشي؟ آیا د دې ستونزې د حل په موخه چې د میندو انساني ارزښتونو ته زیان رسوي کومې لارې شته؟ د هغو ډیر عمر لرونکو میرمنو چې خپل اولادونه یې ورته پاملرنه نه کوي د ښه او سالم ژوند په برابرولو کې څوک مسؤلیت لري؟ په دې خپرونه کې زموږ د همکارې تمنا واحدي هغه راپور هم در اورو چې په هغې کې د اولادونو لخوا په میندو د زور او زیاتی کیسې او د کارپوهانو نظریات شامل دي.
هو دوستانو، وای خزا چې مور شي نو میراث شي او نارینه د مور لږې میراث ترسیږي، ځکه میندې د کونټوب او یا سرپرست په نشتون کې د سختیو په منلو، خوب او خوراک ته د نه پاملرنې سره سره د خپلو اولادونو په روزلو کې هڅه کوي. خو زموږ په افغاني ټولنه کې اکثره زمان چې کله خپله د ژوند او کاروبار د جوړولو شي نو هغه وخت بیا خپله مور شاته پرېږدي او له هغه مسؤلیته چې د خپلې مور په وړاندې یې لري تښتي. د ځینو میندو په خبره حتی اولادونه د خپلو میندو په وړاندې تاوتریخوالي څخه کار اخلي. د کابل په یو پارک کې له یوې مور سره مخ شوم. زور ټیکری او زاړه کالي یې په ځان وو. زړه ماتې او غمګینه وه. د سر د سپینو ویښتانو، د سترګو کمرنګې نظر او په مخ یې له ورایه خطونو سخت او له غمونو ډک ژوند معلومه وو. کلونه کېږي چې د هغې له شونډو خندا یې اخیستې. هغه وایي په شپږ کلنۍ کې یې مور او پلار مړه شوي، وروسته یې خرڅه کړې، په ماشومتوب کې یې 50 کلن سړي ته ورکړې او په ځوانۍ کې کونډه شوې. دغه مور وایي چې له ماشومتوبه یې په سختیو کې ژوند کړی او حتی ټوله ځوانۍ یې د هر ډول ستونزو په منلو د خپلو اولادونو په روزلو کې ایرې کړې، په دې هیله چې یوه ورځ به یې د دغو دوه زامنو د مینې سیوري ته کښېني. خو په ژړغوني غږ او د روانو اوښکو په بدرګه وایي چې زوی او وینګور یې وهلې او رټلې او د تاکوي توره نمناکه کوټه کې اچولې.
کونټو پورېلو مې کړله، کار مې کړه، غریبي مې وکړه، د خلکو کالي مې پرېوله، هر چېرته چې کار وه درون درون کارونه مې کړی. اوس ډېر مریضم یم خو په درد مې ونه خوړله. دواړه زمن مې بیل دي، و کله لور سره وم، خلکو ډوډۍ را کوله، هغه مې وړله، کور کران مې مور سره ورکوله. خو زوی مې جنګ را سره وکړه، هغه وتلم. اوس یو نیم کال کېږي چې وړکی زوی سره یم، هغوی پاس ناسته څه یو تاکو کې تاریم ده. کله ډوډۍ دوه ډوډۍ وچه ډوډۍ را کوي، کله نه را کوي، بیخي خلکو پیسې را کوي.
د کابل نه برجساهې اوسېدونکی فیروز په دې نظر دی، کله چې میندې زړیږي نو غوښتنې او توقع یې زیاتېږي، په ځانګړې توګه هغه وخت چې زوی یې واده کړی وي.
هغه بچی چې مجارات وي یو خوی لري او هغه چې واده وکړي خوی بدلیږي. متاهل سړی باید ښځې او اولادونو ته هم سمه رسیدګي وکړي، مګر مور ته که هر څومره کار وکړي او زحمت ورته وباسي خو که چیرې مخ ترې واړوي هغه د کمترۍ حس کوي. مور ته که هر څومره زحمت وباسي بیا هم کم دی. یو بل مشکل دا دی چې کله یو ځوان واده وکړي نو مور تل دا ګیلې کوي چې زوی مې رانه بیل شو، ما ته پام نه کوي او دا ډول نورې ګیلې هم کوي.
ما جان د بلې یوې داسې ښځې مستعار نوم دی چې نه یې له میړه او نه یې له زامنو خیر لیدلی. دغې مور د خپلو ګاڼو په پلورلو د ډېرو ستونزو سره سره خپل څلور زامن کور او کار ته رسولي، که څه هم د اولادونو د ښه اقتصاد په درلودلو له هغو ډېره توقع نه لري.